کې هم په افغانستان کې رامنځته کیږي.
کدا راته وایي چې د افغانستان په کومو ولایتو کې رامنځته شوی دی؟
جنوب لویدیځ حوزه ده، سکندر، هلمند، روزګان، زابل پکې دي. د تر څنګ ننګرهار، کونړ هغه سیمې دي چې هلته موږ د پولیو پیښې لرو. په سږ کال کې کومې پیښې دي؟ اووه پیښې کندهار نه دي، یوه هلمند نه ده، یوه روزګان نه ده، درې پیښې په کونړ کې او دوه په ننګرهار کې رامنځته شوي دي.
سره له دې چې د پولیو واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي، خو بیا هم موږ دلته د پولیو پیښې لرو. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ خپلو بچیو ته د پولیو واکسین نه ورکوي؟
کله چې د پولیو پروګرام پیل کېده په 1988 کال کې، د کور په کور واکسین په نړۍ کې به هر کال شاوخوا 3.5 لک تر 4 لک پورې ماشومان په کال کې په دې ناروغي باندې اخته کېدل. خو الحمدلله په نړۍ ډېری هېوادونو دا ناروغي محوه کړې ده، او فقط افغانستان کې هم تر ډېره بریده پورې که موږ د پخوا په پرتله وګورو پیښې هم ډېرې راکمې کړې دي. خو بیا هم پیښې شته. ولې شته؟ د دې اساسي علتونه دا دي چې په ځینو مواردو کې د ماشومانو واکسینول د کورنیو لپاره اولیت نه وي. دا علت دی چې ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي، میندې او پلرونه له دوی نه لاپروا وي، هېڅ پروا نه کوي په دې مورد باندې. بله خبره دا ده چې په ځینو ساحو کې ځینې شخړې وي، ستونزې وي، د هغو له امله هلته کمپاین په سمه توګه نه شي تطبیق. او په ځینو ساحو کې داسې چې کمپاین یوه دوره وځنډېږي یا دوه دورې وځنډېږي، هغه هم د بېلابېلو عواملو په اساس، نو هلته هغه ماشومان له واکسین نه پاتې شي. کله چې ماشومان له واکسین نه پاتې شي او موږ په هېواد یا د سیمې په کچه ټولو ماشومانو ته لاسرسی ونه کړای سو، نو هغه ویروس په کامل ډول باندې له منځه نه ځي، هلته پاتې کېږي. بیا هماغه اشخاص چې ویروس د دوی په بدنونو کې وي، هغې محیط ته بیا اطراکوي، او په محیط کې بیا نو موږ تاسو ته معلومه ده چې په محیط کې بیا بېرته نورو روغو انسانانو ته هم سرایت کوي.
د تاسو په نظر چې په دې برخه کې معلومات لرئ، د دې ناروغۍ ستونزې تر بل هر څه زیاتې درته معلومې دي، عامه پوهاوی څومره مهم کېدلی سي چې نور هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې دغه جدي ناروغۍ په هکله دوی هم یو څه احساس مسؤلیت وکړي؟
عامه پوهاوی ډېر اړین دی. په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو، د فلج یا پولیو په مورد باندې په کافي اندازه عامه پوهاوی شتون لري. خو بېرته خبره راځي مسؤلیت ته. په ټولنه کې هر وګړی دا د ځان مسؤلیت ونه ګڼي چې هر ماشوم باید دوی واکسین کیا. همدا ستونزې سره به موږ مخ یو، همداسې به دا ستونزه پاتې وي. خو که په ټولنه کې هر کس احساس د مسؤلیت وکړي او دا واکسین کول د خپلو ماشومانو حق وګڼي، چې دا د ماشومانو په میندو او پلورنو باندې حق دی چې دوی واکسین کړي، دوی واکسین کړل شي، نو انشاءالله د پولیو په شمول هغه نور ناروغۍ چې کوم واکسینونه لري هغه هم تطبیق سي، نو له ډېرو ناروغیو به موږ مخنیوی کړی وي. او که موږ وایو راسو د اسلام له نظره هم همداسې دی، ځکه د نړۍ ټولو په اصطلاح اکثر علما چې دي، هغه جاید علما په اصطلاح لوی لوی مدارس، هغو ټولو په دې باندې ډېرې واضح او صریح فتواوې ورکړي دي. نه دا چې دای د ماشوم لپاره ضروري بللی دی، بلکې دای د ماشوم حق بللی دی چې په میندو پلورنو باندې ماشوم لري چې دوی واکسین کړي او له هغو ناروغیو چې مخنیوی کېدای شي د هغو نه جلوګیري وکړي.
د پولیو او ځینو نورو واکسینو په هکله ځینې منفي تبلیغات کېږي چې معمولا د کلیو خلک، هغه کسان چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، بیا دو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
منفي تبلیغات طبعا ستون لري. بیرته که موږ تاسو راسو، اوازې او منفي تبلیغات فقط منفی تبلیغات دي، هغه حقایق نه دي. یو کس به یو خبره کړي وي، نو د دې په ځای سي خلک د یو کس خبرې ته غوږ ونیسي، دوی باید هغه مرجو ته ترجیح ورکړي چې هغه یو درک لري، یو ادرس معلوم ده، یو منل شوي خلک دي. زه مثال درکوم، د علماو په نړۍ کې د مثال په ډول الازهر اسلامي پوهنتون دی، د دیوبند مدرسه ده، ډېر ستر عالمان دي لکه ډاکټر شیخ القرزاوي او ډاکټر ذاکر نایک، د افغانستان جهاد علما، د پاکستان او د نورو اسلامي نړۍ دا ټول د دې پروګرام ملاتړ کوي. دا د ماشومانو لپاره ضروري ګڼلی دي چې واکسین باید ورکړل شي. بیا که یو څوک راپورته کیږي، یو خبره کوي، یوه اوازه خپروي، نو خلک باید دې شي ته فکر وکړي، دې شي ته وګوري چې څنګه یو نامعلومه اوازه راغلی زما په کلي کې خبره ده او زه څنګه باور پرې وکم. حال دا چې هلته داسې کسانو چې هغه ډېر زیات مهم کسان دي او په اصطلاح باندې د هغه ادرس معلوم دی، دره کې معلوم دی او په نړۍ کې منل شوی دی، هغه خبره نه منم. نو په دې اساس باندې تبلیغاتو باندې خلک باید باور ونه کړي. حقایق معلوم دي، تر لمر روښانه دي، او خلک که چیرې اوازه اوري بیرته هماغه حقایقو ته باید دوی مراجعه وکړي او هغه حقایق ترکړي، نو انشاءالله دا ستونزه به نه وي.
که چیرې کورنۍ غواړي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورکړي او دوی په داسې یو سیمو کې چې هلته سی مرکز هم نه وي، دوی ته څه ډول ډاډ ورکولی شو چې د تاسې کارکوونکي هلته ورځي او دوی ته دغه د پولیو واکسین رسوي؟
د پولیو کمپاین خو په هغه ساحو کې چې موږ کله پلان کړی، ځینې وخت کمپاینونه د ټول هېواد په کچه وي، ځینې وخت کمپاینونه په هغو سیمو کې وي چې د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ وي. نو په هغو سیمو کې چې کله کمپاین پلان شوی وي، نو هغه بیا ټولو ساحو ته ځي، هر کلی ته ځي. او دا یو ملي پروګرام دی، دا کوم داسې په اصطلاح په دې باندې سیاسي اختلاف هم نشته. دی هغه سیمې چې د دولت تر ولکه لاندې یا هغه سیمې چې هلته مخالفین حاکم دي، یعنی په هغو ټولو سیمو کې دا پروګرام تطبیقیږي. هغه خلک یې تطبیقوي چې هغه ټولنې ته د منلو وړ وي. زموږ پروګرام ته همداسې اشخاص را معرفي شوي دي، د کارمندانو په حیث هغه یې تطبیقوي او کوښښ کوي تر هر کور ځان ورسوي. احیانا که د کومې کورنۍ ماشوم دی د کمپاین په ترڅ کې پاتې شي له واکسین نه، یا هغه په کور کې نه وي، یا ورزه ټیم هغه سیمې ته ورنسي، نو اسانترینه لارې دا ده چې د دوی هغه نږدې روغتیایي کلینیک هغه ته ورسي، هلته هغه خپل ماشوم ته په وړیا ډول واکسین ورکړي، ځکه د پولیو واکسین په ټولو سي مراکزو کې هم شته. دی
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د پولیو د ناروغۍ خطرونو ته اشاره وکړه، خو بیا هم که داسې په واضح ډول راته وایي چې کله یوه کورنۍ خپل بچي ته د پولیو واکسین نه ورکوي، بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، د دغه هغه تر ټولو زیاتې ستونزې په خپله دغه ماشوم ته، کورنۍ ته، یا بلاخره ټولنې ته څه کېدلی سي؟
ستونزې چې یو څوک ورسره مخ کیږي، هغه په خپله هغه ماشوم وي یا هغه کس چې د پولیو ناروغي وهلی وي. موږ تاسې په خپله ټولنه کې ډېرې داسې پېښې لرو. موږ ګورو ډېری کسان داسې دي چې د فلج له امله یا د پولیو له امله معیوب شوي وي. د هغو ژوند که تاسې وګورئ څومره په تکلیف دي، یعنی تګ یوه ستونزه ده، کار بله ستونزه ده، په خپل کورنۍ باندې چې دی پیټی وي هغه بله ستونزه ده، له نورو ټولنیزو ستونزو سره چې دی مخامخ دی هغه بله ستونزه ده. او هغه کس د پولیو ناروغي چې تر تاثیر لاندې چې راشي یا پولیو ناروغي هغه معیوب کړي، یو کامل انسان نه پاتې کیږي. نو زموږ له ډېر زیاتو ټولنیزو ستونزو سره دا کس مخ کیږي.
بله، په داسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې موږ اوسیږو، چې دلته د اکثره کسان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له بلې خوا داسې یو خبر واوري چې دغه واکسین ماشوم ته د ګټې په ځای تاوان رسوي، خو له هرې خوا نه مشکلات شته. په داسې یو وضعیت کې به د تاسو کورنیو ته مشوره څه وي؟
کورنیو ته میندو پلورونو ته به زموږ مشوره دا وي، او له دوی به هم هیله دا وي، دوی کولای سي هغه ناروغي چې د واکسین په ذریعه باندې موږ مخنیوي کولای سو، ډېر اسانه لار ده چې خپل ماشومان په هغه ټولو دورو کې چې ورته اړینې دي په هغه کې دوی واکسین کړي، ځکه وروسته دا ناروغي که خدای نخواسته دوی په دې ناروغي وروسته اخته شي، دوی واکسین نه وي کړی، نو هغه بیا درملنې ته ډېر زیاتې پیسې پرې مصرفېږي د ځینو ناروغیو په درملنه. ځینې ناروغۍ لکه پولیو یا ګوزن هیڅ درملنه نه لري. نو مخکې له دې چې دوی هغسې حالت ته ځي، بیا په لوکونو پیسې مصرفوي تر څو یې ماشوم جوړ سي، بیا هغه علاج وسي یا نه وسي، هغه بله خبره ده، تکلیف او ستړیا وي سربارۍ دي په دې. نو ښه لارې دا ده چې په ډېره اسانۍ سره او په وړیا توګه باندې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، او دا ځان لپاره یو مسؤلیت وګڼي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو نه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو د ناروغۍ په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه فرض ده کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آشیانه برنامه برای خانواده ها. تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من فوزیه نوری هستم و برنامه را که مهریه انوری تهیه کرده است تقدیمتان می کنم. چرا بعضی از پدران و مادران زمانی که با کسی دعوا و یا جنگی می کنند اطفالشان را نیز وا می دارند که با آنان گپ نزند و سلام ندهد؟
خودم هم میشناسم بعض افراد اشخاصی را که امروی ما قهر هستند، با دخترایشان و بچه‌شان اجازه نمیده که با ما گپ بزنند.
این گونه رفتار چی عواقب دارد؟
امی طفلا به عقده‌دار بار میاین.
و راه حل این موضوع چیست؟
در کل اول خامو بکسی فرهنگی خود باید تغییر ما شما بتیم.
شنونده های گرامی، پدر و مادر اولین مربیان هستند که با کودک ارتباط برقرار می کنند. از این رو می باید